السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسم نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له شپږمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبري مجله لرو چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان له حکومت ته غوښتي دي چې د بحران د نړیوال سازمان په فعالیتونو کې لاسوهنه ونه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نن په پام کې دي. دا موضوع به هم له نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو سره په دې نیم ساعته خبرې مجله کې وڅېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي څارنوالان د هغه امریکایي سرتیر لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په یو ځای وژنه تورن دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د هغو هڅو په وړاندې چې د دې هیواد پوځ ته د زیان اړولو هلې ځلې بلل شوي خبرداری ورکړی، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي په 2014 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د ناتو پر ستراتیژۍ هیڅ راز اغیز ونه کړي. اندرس فوګ راسموسن پرون په برکسل کې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید ټینګ امنیتي تدابیر ونیول شي، او د دې مسؤلیت مشري باید د افغان ځواکونو پر غاړه وي. راسموسن همدارز له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې تړون د فعالیتونو په اړه وویل چې د دوی هر ډول فعالیت او ماموریت به د افغانستان د دولت د غوښتنې او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې کیږي. څارنوالانو د هغه امریکایي سرتیر لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په یو ځای وژنه تورن دی. د رویټر خبري اژانس راپور له مخې د امریکا پوځي څارنوالانو د ډلې مشر ډګرمن جی مورس مقدماتي استماعي غونډې ته ویلي چې دای به داسې شواهد وړاندې کړي چې د خور ضابط رابرت بیلس ګناه به ثابته کړي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغانانو وژنه چې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو د ویتنام له جګړې وروسته د ملکي وګړو د یوه بېرحمانه وژنې لومړنی مثال دی. متحدو ایالاتو تیر ورځ د حقانی شبکې یو غړی چې د ځانوژونکو بریدونو پلانونکی بلل شوی یو نړیوال تیرورست وباله، او پر هغه یې مالی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل قاری زاکر د حقانی شبکې د انتحاري حملو د پلان جوړولو، د وړو او درنو وسلو او چودیدونکو موادو د کارولو لپاره د وسلوالو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لري. امریکایي مقامات ویلي چې قاری زاکر د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د حقانی شبکې د عملیاتو مشري هم کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی د هغو هڅو په وړاندې چې د دې هیواد پوځ ته د زیان اړولو هلې ځلې بلل شوي خبرداری ورکړی. جنرال قیانی پرون وویل د پاکستان پوځ د دې هیواد د خلکو له ملاتړ څخه قوت اخلي، او هر هغه هڅه چې پوځ او خلک له یو بله جلا کوي د پاکستان د ملي امنیت خلاف هڅه ده. د پاکستان قاضي القضات افتخار چودري تیره میاشت د یو بې سابقه حکم په کولو سره له پوځ نو غوښتل چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله بنده کړي. پاکستاني مطبوعاتو د جنرال کیانی د څرګندونې د دې هیواد سترې محکمې ته د چیلنج په نامه یادې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. یوکیو امانو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل وروسته له دې چې په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په راپور کې وویل شول چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو اړوند فعالیتونه کوي. له تهران سره په دې باب د دوی خبرو اترو زور واخیست، خو د امانو په وینا دا هڅې چې ایران به ښایي د خپل اټومي پروګرام په اړه نور معلومات ورکړي بې نتیجې ثابت شوې. په یونان کې نن هغه اعتصاب پیلېږي چې د حکومت لخوا د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره پلان شوی، او 48 ساعته به دوام وکړي. د دې اعتصاب له وجې به د بسونو او اورګاډي په ګډون عمومي ترانسپورت په ټپه ودرېږي او ګڼ شمېر الوتنې به کنسل شي. دولتي ادارې، بانکونه او ښوونځي به بند وي او په روغتونونو کې به یوازې بیړنۍ برخې فعالې وي. دا عمومي اعتصاب په داسې حال کې پیلېږي چې د یونان صدراعظم انتونیوس ساماروس له پارلمانه غوښتنه کړې چې د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت په مصارفو کې د سپما او د مالیو د زیاتولو او همداراز د هغو اقداماتو لایحه تصویب کړي چې له مخې د شرکتونو لخوا د مامورینو په استخدام او انفکاک کې اسانتیا راځي. او رسای خبر د اروپایی او آسیایی هیوادونو اسیم دوه ورځنۍ سرمشري زنن د لاوس په پلازمینه وینتیان کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د نږدې 40 هیوادونو مشرانو او چارواکو ګډون کړی و، د سوداګرۍ او پانګونو د پراخولو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وشوې. په بحثونو کې په اروپا کې د پورونو بحران او د نړۍ د اقتصادي حالت موضوعات هم وڅېړل شول. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د ناټو عمومي منشي که څه هم د افغانستان په اړه د بحران د نړیوالې ډلې راپور نیمګړی بللی، خو بیا یې هم ویلي چې افغان حکومت باید د دې ډلې په چارو کې مداخله ونه کړي. ملي شورا یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د هغو وکیلانو او سناتورانو دوسیې وڅېړي چې په تروریستي حملو کې وژل شوي، او د هیواد د جنوب د 5 نارامو ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه جرګګۍ په دې مقصد جوړه شوې چې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. نور موضوعات هم لرو. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه ولې همره نه کېږي لکه په تېرو انتخاباتو کې چې کېده؟
امریکا یو لس کاله کېږي چې په عراق افغانستان کې په جنګ کې نښتې ده. نو دغه مسله چې ده، امریکا کې خلکو ته اگر چې مهمه ده خو ډېره مشهوره نه ده.
د امریکا د ولسمشۍ انتخابات نن کېږي، خو د وخت توپیر ته په پام سره د رای ورکولو بهیر ښایي د کابل په وخت مازدیګر یا ماښام پیل شي. د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې پر دې سربیره نور راپورونه مو هم درته برابر کړي دي. د دې سهارنۍ خبرې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان حکومت باید د بحران د نړیوال لیډلې په فعالیتونو کې مداخله ونه کړي، خو اندرس فوګ رسمسن په عین وخت کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د وروستي راپور په اړه هم وویل چې په دې راپور کې اساسي نیمګړتیا دا ده چې پکې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د همکارۍ تعهد له پامه غورځول شوی. اندرس فوګ رسمسن دا هم ویلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د دې هیواد په اړه د ناټو پر ستراتیژۍ کوم اغیز ونه کړي. رضوان مراد د لویدیزو خبری آژانسونو په استناد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن وایي د بحران نړیوال سازمان چې مرکز یې په بروکسل کې دی په آزاده توګه د خپل نظر د څرګندولو حق لري، او د افغانستان حکومت باید د دې سازمان په فعالیتونو کې کوم ډول مداخله ونه کړي. خو د ناټو مشر چې پرونی په بروکسل کې څرګندونې کولې دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال سازمان د ورسي ریپورت لا محتویاتو سره موافق نه دی. رسموسن ویل د بحران د نړیوال سازمان د ریپورت اساسي نیمګړتیا دا ده چې په دې راپور کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ژمنې ته پام نه دی شوی. بلخوا به د بحران نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې بیان په جواب کې چې ویلي په افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه سیاسي بڼه او اهداف لري، وایي چې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول پټ او محرمانه فعالیت نه لري. د ناټو سرمنشي په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې دا تړون بل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو د رسموسن په وینا دا کار به د افغان حکومت د غوښتنې پر اساس کوي.
وی وډ بی ایبل ټو اپریټ ان افغانستان افټر 2014
اون د بیسس دی. مونږ کولای شو له 2014 کال وروسته هم د افغان حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې فعالیت وکړو، او دا کار به په بشپړه توګه د نړیوال قانون پر اساس وي. که چیرته مونږ وتوانیږو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو ماموریت هم ولرو، نو زما په نظر دا به ډیره ښه وي، خو مونږ کولی شو د افغان حکومت په بلنې سره په افغانستان کې فعالیت وکړو. اندرس فوګ رسموسن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل چې د دې پروسې د ترسره کېدو لپاره باید کلک امنیتي تدابیر ونیول شي، او د نوموړي په وینا د دې امنیتي تدابیرو مشري باید د افغان ځواکونو پر غاړه وي. د ناټو سرمنشي وړاندې ویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید د هیواد په اړه د ناټو پر اوسنۍ ستراتیژي کوم اغیز ونه کړي.
د فکت دټ پرزیدنټل الیکشنز ویل بی اورګنایزد ان
دی وای دا حقیقت به چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 2014 کال پس پرلیکی کیږي زمونږ ستراتیژي بدل نه کړي. موږ به د 2014 کال تر پای پورې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په هدف افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته دوام ورکړو. د ناتو سرمنشي د غراز ویل په کومو سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی وضعیت ښه دی او اوسیدونکي د امنیت او ثبات په فضا کې ژوند تیروي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د جنوبی زون د پینزو نه امن ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه جرګه پرون جوړه شوه څو د دې زون د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې تر دې مخکې د هیواد د شمال زون او له هغه مخکې د لویدیځ زون د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه جرګه هم جوړې شوې دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له ولایتي شوراګانو سره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان جنوب چلې یو شمیر سمو څخه د نارامۍ رپورټونه ډېر ورکول کیږي. د دوشنبه په ورځ د پنځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه جرګه په دې نیت پرانستل شوه چې پر خپلو ستونزو په ګډه کار وکړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې د دې ګډې جرګې د جوړولو هدف د جنوبي زون پر امنیتي، اقتصادي، شي حکومتوالۍ او نورو چارو په ګډه کار کول دي. د دې ادارې د پالیسي مرستیال فرید مومن ځله نړیوالې ټولنې وغوښته چې په ټول هیواد کې له ولایتي شوراګانو سره مرسته او همکاري وکړي.
تیر شپږ کالو کې ولایتي شوراګانو ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ستونزې او مشکلات هم ډېر لرو. په ډېرو ولایتو کې دفاتر نه لرو، موټرې نه لرو، هغه لازم تاسیسات او تجهیزات نه لرو. کم بریده پورې چې زمونږ په وس کې و، زمونږ په تاوان کې و، د دې په خدمت کې کړي دي. مدلته خارجي دوستان هم حضور لري. بیا هم یو ځل په دې غږ کوم چې زمونږ سره په هغه لازم تاسیسات او تجهیزاتو کې کومک وکړي تر څو دوی وکولای شي چې د خلکو خدمت په یو ښه طریقه وکړي، د خلکو خدمت ته رسیدګي وکړي او هغه لازم امکانات په خپل اختیار ولري.
د شاغلی مامونځي د معلوماتو له مخې تر دې مخکې د افغانستان د غرب او شمال زونونو د ولایتي شوراګانو ګډ جرګې جوړې شوې دي. د وای په هیواد کې د ولسوالۍ د شوراګانو د جوړولو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره خبرې روانې دي چې په راتلونکو څو کلونو کې به جوړې شي. د جنوب زون په دې ګډه جرګه کې د کندهار، هلمند، زابل، روزګان او نیمروز ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي شامل دي. د جنوب زون د ولایتي شوراګانو د ګډ جرګې په اړه به په کابل کې دوه ورځې مشورتي سیمینار روان وي. تر دې مخکې دا ستمه و چې په کندهار کې دغه سیمینار جوړ شي، خو چارواکي وایي شرایط ورته برابر نه و. د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې غوښتنو ته ډیر پام وکړي. په افغانستان کې ولایتي شوراګانې تر ډېره د سیمه ییزو ادارو پر کارونو څار کوي، د ولس غږ تر حکومت رسوي او سلام مشورې هم ورکوي، خو اجرایي صلاحیتونه یې کم دي. په تیرو څو کلونو کې د ولایتي شوراګانو د کارونو، مسؤلیتونو او چارو په اړه قانون نه دی تصویب شوی، خو اوس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې مسوده کابینت لیږلې او وروسته به ملي شورا ته د تصویب لپاره ولاړ شي.
د راپورونو له مخې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه ډلو په خپلو منځونو کې نښته کړې. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې دا نښته د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ شوې او په نتیجه کې له دواړو خواوو څخه څلور وسلوال وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خپل منځي شخړې له امله یو پر بل د ټوپکو خولې ور اړولې چې په پایله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. ویل کېږي چې نښته د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شوې ده. د غزنی د ملي امنیت رئیس سید امیر شاه سادات وایي چې دا لا نه ده معلومه چې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ به په څه شي خبره سره اوښتې وي، خو وایي په نښته کې دوه پاکستاني او دوه افغان طالبان وژل شوي دی. دی وایي په وژلو شویو افغان طالبانو کې یو د طالبانو قومندان دی او د پاکستانیانو په اړه لا معلومات نه لري.
یو چار او درې پنځه ته ساحه کې طالبان دی او خپلمنځي جګړې په ترڅ کې شپږ بجې د ماښام چې عوامل هم تر اوسه پورې موږ ته معلوم شوی نه ده، دوه طالبان، داخلي طالبان او دوه پاکستاني طالبان له منځه تللی.
تر اوسه پورې له دولت مخالفو وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې په میدان وردګو ولایت کې هم د طالبانو د دوو ډلو جنگیالي د خپل منځ شخړو له امله سره ښکر په ښکر شوي وو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي په 2014 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د ناتو پر ستراتیژۍ هیڅ راز اغیز ونه کړي. نوموړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې تړون د فعالیتونو په اړه هم وویل چې د دوی هر ډول فعالیت او ماموریت به د افغان دولت د غوښتنې او نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې وشي. امریکایي څارنوالان د هغه امریکایي سرتیر لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په یو ځای وژنه تورن دی. متحدو ایالاتو 13 ورځ د حقانی شبکې یو غړی چې د ځان وژونکو حملو پلانونکی بلل شوی یو نړیوال تروریست وباله او پر هغه مالی بندیزونه اعلان کړل. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د هغو هڅو په وړاندې چې د دې هیواد پاوز ته د زیان اړولو هلې ځلې بلل شوي خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. په یونان کې نن هغه اعتصاب پیلېږي چې د حکومت لخوا د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره پلان شوی. دا اعتصاب به 8 ساعته دوام وکړي. او وروستی خبر د اروپایي او آسیایي هیوادونو اسیم دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د لاوس په پلازمینه وینتیان کې پای ته ورسېده. اوس اجمل ان تغواک شي چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
ډیر لویدیز ورسپانو د هغه امریکایي عسکر د محاکمې په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 عام وګړي وشلي وو. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په دې اړه لیکلي امریکایي څارنوالان د دې ډلې وژنې د څېړنې په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ورسپانې په وینا د رابرټ بیلز په قضیه کې چې د 14 افغانانو په وژنه تورن دي شواهدو ته لاسرسی ستونزمن او کلیدي شاهدان نشته. ورسپانې لیکي کله چې د امریکایي سرتیری نیمه شپه خپل پوځي اډې بهر ووت نو ډېر افغانان په خواږه خوب ویده وو. څو وخت وروسته د خبرداري غږ پورته شو او د امریکایي سرتیری بیرته اډې ته ستون شو خپل وسلې پر مځکه کېښوده. د یو امریکایي چارواکي په وینا هغه څه چې په هغه شپه په کندهار کې پیښ شول په افغانستان کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو ناوړه پیښه وه. لاس انجلس ټایمز ورسپانه وړاندې وایي چې تر اوسه په دې برخه کې تردیدونه شته چې د دې سرتیري په خلاف د محکمې ته د وړاندې کولو لپاره کافي شواهد ترلاسه شي، خو که چیرې نوموړی مجرم وپیژندل شي په اعدام به محکوم شي. تر اوسه بحثونه په دې اړه روان دي چې رابرټ بیلز به په پوځي محکمه کې محاکمه شي او که قضیه یې وي ملکي محکمې ته وسپارل شي. د نوموړي محاکمه چې دوه اونۍ دوام کوي په ترڅ کې به له کندهار څخه د پیښې یو شمېر عیني شاهدان د ویډیو له لارې محکمې ته د سترګو لیدلې حال وایي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یو مطلب کې په ساختماني چارو د بهرنیو ځواکونو د وتلو اغېز څېړلې. ورسپانه لیکي د کابل جلال آباد سړک چې دواړو غاړو ته د افغان او ناټو ځواکونو تاسیسات او د دوی قراردادي کمپنۍ پرتې دي د ساختماني چارو د درنو ماشینونو په حاضرې د بدلیدو په حال کې دي. ورسپانه وړاندې د یو ساختماني شرکت د مالک شفیق احمد صدیقي په حواله لیکي چې په تیرو دوو میاشتو کې د یو ماشین هم چا په کرایې نه دی بیولې. د نیویارک ټایمز ورسپانې په وینا شفیق احمد صدیقي جرثقیلونه په کرایه ورکوي او د دغو جرثقیلونو 13 بیلابیل ډولونه لري. ورسپانه د صدیقي له خولې وایي چې بهرنیان وزي او د دوی سرمایه په ډوبېدو ده. د ورسپانې په وینا که څه هم په افغانستان کې د ساختماني چارو د رالویدو په اړه د شمیرې ورکول ګران دي، خو په دغه کاروبار کې ښکېل کسان وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسلې نه یوازې پوځي بلکې د ساختماني چارو لګښتونه هم په عمومي ډول متاثره کړي دي. د افغانستان د ساختماني چارو د اتحادیې اجرایوي مدیر غلام علي دانش کمال وایي چې په ساختماني چارو کې دا کمښت د 2012 میلادي کال په لومړیو کې وروسته لاغې رامنځته شو چې 2014 میلادي کال د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې په توګه اعلان شو. نیویارک ټایمز د کمال په حواله لیکي چې په روان کال کې په ساختماني چارو کې د پانګونې کچه له 30% پورې راټیټه شوې، خو په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار وایي چې حالات دومره خراب هم نه دي څومره چې ویل کیږي. د ورسپانې په وینا افتخار وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې به ساختماني چارې یو ځل بیا زور واخلي، او دا ځکه چې د ده په وینا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د زیربنایي بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نن سبا د نړیوالو رسنیو تر ټولو مهمه موضوع ده. په داسې حال کې چې نن په امریکا کې خلک د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي، نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر اوباما سیال میټ رومنی ښایي زیاتې عمومي رایې ترلاسه کړي، خو داسې اټکل هم کیږي چې باراک اوباما به د انتخاباتي حوزو په سطحه د رایو اکثریت وګټي. دا چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي حوزو او د عامو رایو ترمنځ توپیر څه دی، په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د خپل رای ورکولو لپاره انتخاباتي حوزو ته ځي، په مستقیمه توګه دانه شي ټاکلی چې کوم کاندید به د سپینې ماڼۍ د واک چارې پر غاړه واخلي. د انتخاباتو په دغه ورځ به لسګونه میلیونه امریکایان په پایتخت واشنگټن او 500 ایالتونو کې د 538 انتخاباتي حوزو له لارې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپلې رای ورکوي. د راپورونو له مخې د هر ایالت رای د همغه ایالت د نفوس په شمیرې پورې تړلې دي. کالیفورنیا ایالت چې د ټوله امریکا په سطحه د نفوس له نظره لوی دی، 55 انتخاباتي حوزې لري، په داسې حال کې چې په مرکز واشنگټن ډي سي کې یوازې 3 انتخاباتي حوزې دي. د واشنگټن د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور کورتیس ګانسوای استثناء موجوده ده، او هر کاندید چې د زیاتو انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي هغه به د همغه ایالت په سطحه زیاتې رای وګټي. دی وایي په هر ایالت کې انتخاباتي حوزې د همغه ایالت د کانګرس د هیئت له مخې ټاکل کیږي، یعنی دوه د سنا او په عین حال کې څو تنه د استازو د مجلس لپاره. هغوی د همغه ایالت د ټولو رایو له مخې ګټونکي پیژندل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره هر کاندید باید د 270 انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي. کچیرته د ولسمشرۍ لپاره د دواړو کاندیدانو رای له یو بل سره برابر شي، نو بیا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د هیواد نوی جمهور رئیس ټاکي. د انتخاباتي حوزو قانون په 1908 کال کې د امریکا د اساسي قانون برخه شوه. داسې هم شوي دي چې د ولسمشرۍ یو کاندید زیاتې عامې رایې ترلاسه کړي دي، خو نه دی توانېدلی چې د کامیابۍ لپاره 270 انتخاباتي حوزې وګټي. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي جارج بوش ل خپل سیال الګور څخه 50,000 کمیرای ترلاسه کړي، خو بوش وکولای شول چې زیاتې انتخاباتي حوزې وګټي او د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. نن ورځ د ډیرو کسانو لپاره تاریخي اهمیت لري، ځکه د متحده ایالاتو لومړنی افریقي ولسمشر باراک اوباما به د نورو څلورو قانون لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو لپاره سیالي کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر باراک اوباما او د هغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند سیال کاندید میټ رومنی د افغانستان د جګړې په اړه لږې خبرې کولې. د ځینو کارپوهانو په نظر په دې کمپاینونو کې د افغانستان په پرتله د ایران یادونه زیاته وشوه. په دې اړه صالح محمد صالح د امریکا په شیکاګو ایالت کې له میشت افغان کارپو احمد فرید وردک سره مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه ولې په کافي اندازه ونه شوه.
افغانستان یادیږي، خو بیا هم که تاسو فکر وکړئ چې کله د انتخابات خپله د ملک سطح د خلکو دپاره دي، د خلکو د احساساتو د کرارول دپاره دي. امریکا کې د جنګ تقریبا د امریکا 11 کاله کېږي چې په ایران افغانستان کې د جنګ کې نښتې ده، نو دغه مسله چې ده امریکا کې خلکو ته اگر چې مهمه ده خو ډېره مشهوره نه ده، نو دې وجه نه دې غواړي چې غواړي د افغانستان معامله ډېره کمه په انتخابات کې راشي، نو دغه به یو علت وي چې ولې دې نه غواړي ډېرې خبرې افغانستان بارکه وکړم.
بلې، خو مخکې هم کله چې باراک اوباما په 2008 میلادي کال کې انتخاباتي مبارزه کوله، افغانستان د ده د اجنډا په سر کې وو. هغه وخت ولې خلکو زیات علاقه درلوده د افغانستان له مسلې سره؟
خبره هغه وخت دا نه و چې خلک د جنګ سره علاقه درلوده. افغانستان کې هر څلور کال بعد چې ادونه مخکې چې فیصله یو جمهور راځي، بعضي وعده د خلکو سجمنې کوي، وعده کوي په دوه ژمنه وعده کې دی اکثره وایي چې اقتصاد به کشي، د خلکو ژوند به کشي. کله چې اوس قدرت راغی نو څلور کاله اده دوامه دوره وه، نو بغیر د جنګ نه بل څه نه وو. اوباما دا نه وایي چې موږ به جنګ زیات کړو، اوباما موږ به جنګونه کم کړو. نو په دو جنګو کې یو عراق و یو افغانستان وه، هغه طبیعي خبره وه چې د عراق جنګ بند کړو او افغانستان پاملرنه درلوده، خو نو افغانستان ته پاملرنه بده وه، اسې نه چې دی به جنګ به چه وقت لاسیږي چه وخت به کیږي، خو اصل خبر د دې خلکو بیا د خوشحالولو د نن وه چې ما بیرته اوازونه دپاره انتخاب شي. بیا هم د ما په نظر د دې خلکو د خوشحالولو سیاسي معاملې وجه دلته په امریکا کې کېدلې.
بله، دغه څو مناظرې چې د میټرامنی او بارک اوباما ترمنځ وسولې، په دوی کې د ایران یادونه زیاته وسوله، لکه څنګه چې مخکې زیاته توجه یودم د عراق جګړې ته واوښتله او افغانستان هیر سو، کېدای شي دا ځل زیاته توجه ایران ته واوړي او یو ځل بیا افغانستان هیر سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
په دې کې شک نشته، کله چې جنګي پلانونه چې د امریکې اکثر د امریکې فرض ته اکثر تیار دي چې په یو وخت کې دوه یا درې جنګونه وکړي، خو هغه شی اوس په امریکا کې دننه د وزارت دفاع نه کم شوی دی. دوی غواړي چې تاسې فرض ولري چې اسلامي ضربتي فوج بي دا فوج دی چې غټ جنګو کې دوه درې جنګونه په وخت وکړي. ایوه معامله دی هغه شپه له وزارت دفاع د امریکا شو. ایران یو ډېره حساسه خبره په دې ده په امریکا کې په هر انتخاباتو کې، په دوی چې د اکثره پیسې چې مصرفېږي د شرکتو طرفه هغه اکثره یهودان دي، او یهودان پیسې اکثره مصرفوي د اسرائیل د بقا دپاره. تاسو که وګورئ په تاریخ کې چې کله هر وخت یو رئیس جمهور امریکا کېرغلی، دا خامخا به د یهودانو یا د اسرائیل خوښ کوي چې دی باید دلته راشي. نو په دې وجه هم دواړه طرفونه کوشش کوه چې اسرائیل آیا یهودان په امریکا کې چې ډېر اقلیت دي د خوشاله وسطي چې انتخابات یې سينو برکه به هم د کوشش کوه مجامین نو کوشش کوه. نو دې یو شی چې دی کولای شي ایران د تراولي په دغه چې په عراق کې معامله خلاصه، په افغانستان کې ډېر زړه معامله ده، فعلا ایران د توجه لاندې دی. سوریا هم بس تخنیکی ډول یاد شوی ده، خو لکه دی پالیسی برانه نه یاد شوی دومره تاکید په ایران کې په ملکونه کې کې پالیسی ده.
په امریکا کې میشت افغان کارپوه احمد فرید وردګ و چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان په اړه د بحثونو پر څرنګوالي له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د نوامبر شپږم باراک اوباما میترامنی
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with his
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات تازه خبرونه تحلیلونه راپورونه په آزادی رادیو کې.
د ژوند رنگونه
ژوند رنگونه خبرونه درنو اوریدونکو، نن زه لیوی ځوان میرمنې سره يم چې په لاسونه د نکریزو ډېر ښایسته نقشونه اچولي. لومړی به د نمره ته وایې
فریده
دا راته وایې چې دا د نکریزو نقشونه چا درته اچولي، خپل دې اچولي که څنګه؟
موږ خپل دوستانه مراغلي ول قندار نه زما ته غي خوشا باندې اچولي، خپل خوشا باندې
که څنګه نکریز د خوښيږي که
ولاد نه مې خوښيږي نه خو خیر ما دې په خوښه باندې اچولي. نه نقش
خو به خزو ساده نکریزه په لاس پورې کولی اوس د دې کومې خخکاری
خو وخت دا د زمان اوري کنه دغه خو به ساده سره کوله اوس نخچی کی
خو خو هم دغه سی کوله د تر دې جو پور بم سره کوله
دا لاس شو پور اوس هغه سی خوان نه کی کنه نو اوس موږ وایي دا نخش به خخکاری اوس رواج ده
بل دا ته خو دا غنی کریتم چې به خپل وطنی و دې خوسته بوې د لودوس اوس تاسو له کوم
رنگ لري اوس خاص رنگ لري من خو دغه اوس راوتلی دا نخش په باندې کی دغه نه استفاده کو دا پکټینه خو په دا تولکی به هغه کېد کنه خلکو بخس
دا نکریز سته کې د رواج لپاره کې د فیشن لپاره کې
نو خامخالي فیشن لپاره وکړو
دا نقشونه ته چې وځي چې وینم اوس د تاسو د لاس ایرغوي او د لاس شام تقریبا تر مړوندو پورې نکریز نقشونه چولي په څومره وخت کې دا درته چولي
ولا دا خو یو شل دقیقې وخت نیولای دغه خو داسې واچول چې اول لاس له پښنه شروع کړل بیا ترقونه شروع کړل
او به د څومره پری خو دې داسې تکتور رنگ وستلای
ولا یو پنځه یا لس تقریبا پری خو نو لس دقیقې پری خو ډیر زره مترنه لري کړل دی ما نه ور سره جوړ مینه تا ور سره خوخه مینه تا دومره لاقنه لاله ور سره زلم ورته تنګیږي لری وکړه
خدای ته زلم تنګی کنه نو په منټو باندې مر نقش نه چولی نو شوق ملچی سره ده تاسو خپل څه تاسو خپل زړی وګوري
زمونږ شوق ولا دغه د سیخي جامع واغوند خپل ماشومان خو ساتو خپل کور زشتو شرستو کو دغه علاقه ډیره لرو
یوازې کور کې استې کور چاره سمبالو
او دغه یوازې کور کې است
څومره ماشومان هم دي
زما خپل پنځه ماشومان دي شکر دریا لکان دوه جنکې دا دوه وړې لورګانې دي او دریا لکان دي غټ کور کې دي شکر دا که ژوند زندگی خو اولاد له روح پله ډیر خوشاله
کوم ماشوم هم در باندې ډیر کړه
ولا ماشومان کې خو فرق نه استه ما ته فرق نه لري زوی لري فرق نه لري نه ور دی وړو دغه ټوما ته فرق نه کیږي
بیا خو به میاو ډیر زړه ته در نيستي
خو هم خوړه کوي ماشوم خو هم خاګرانینه
په دې لته هم د ستل خوشاله او سيډي مننه تاسو
مننه ډیر تشکر مننه
د ژوند رنگونه او نکريزي د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجله په پای کې